ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا امریکا غږ دی ودا نن د دوشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 12 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې د ماخام 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9:00 دي. د خبرونه ته مو قربانه زمو جاهی جواد او زمو همکار
عدنان رشید
هر کله کې ولمړی پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په بهر هیوادونو کې د دولت د پټولو په اړه د پلټنو ګډې کمیټې سپریم کورټ ته ویلي حکومتي ادارې د حقایقو په بدلون کې بوخت دي. یو سیاسي څېړنکار وایي
پاکستان کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د سینیټ کمیټه وایي قبایلي سیمو کې ترهګرۍ ځپلو ته کمې مرستې ورکول کیږي. کمیټې د هغوی لپاره د ځانګړو مرستو غوښتنه کړې. د عوامي نېشنل پارټۍ سینیټر ستاره ایاز وایي
چرته چرته داسې متاثره خاندانونه دي چې کوم دوی سره سروے کې راشي او د پراپر داغې انویسټیګیشن وکړي.
د ملګرو ملتونو خوارکهو ادارې ILO وای افغانستان کې نږدې 2 میلیونه او پاکستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان کارونه کوي. دا شمیرې د ماشومانو د کار نه کولو د ورځې مانځلو په وخت کارکړی شوي دي
او په دې کې تقریبا 80% ماشومان داسې دي چې هغه ټول پر چایلډ لیبر کې انوال دي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې یو ډېر غټ تعداد چې کم د سکول نه بعد دي نو هغه پر چایلډ لیبر کې انوال دي.
او اوس هم پوره خبرونه واورئ.
د پاناما قزنی په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ نه د جایدادونو د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی جاین انویسټیګیشن ټیم GIT سپریم کورټ ته ویلي چې سرکاري ادارې ریکارډ کې بدلون کوي او تورې لګولې چې ځینې کسان پلټنو کې خندانه چوي خو ولې دغه کسانو یا د ادارو نمونه نه دي څرګند کړي. بل اړخ ته GIT وزیر اعظم ته نوټس لیږلی دی چې د جون په 15 نیټه د زیارت په ورځ د ټیم په وړاندې حاضر شي. وزیر اعظم ته په لیګلی شوي نوټس کې ویلی شوي د زیارت په ورځ به په 11:00 د اسلام آباد مرکزي عدالت اکیډمي کې GIT ته وړاندې حاضر شي. سترې محکمې د اپریل د 26 نیټه د پاناما قزنې د نورو پلټنو لپاره 6 کسیزه کمیټي جوړولو امر کړی و او ویلي وو چې دغه کمیټي په 6 ورځو کې د وزیر اعظم کورنۍ څخه پلټنې پوره کړي او عدالت ته وړاندې کړي.
د وسلوالو طالبانو حقانی ډلې په یو تازه سب شوی غږیز پیغام کې د افغانستان په وروستیو بریدونو کې چې په کابل او هرات ولایتونو کې ترسره شوی لاس لرل رد کړی دی. د حقانی ترهګر ډلې مشر سراج الدین حقانی رسنیو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې د کابل د موټر بم حملې، د جنازې په مراسمو، د ځان مرګو بریدونو او هرات ولایت کې د بمی چاودنو په ترسره کېدو کې د لاس لرلو په اړه د خپل ډلې سپیناوی کړی او ویلي دي چې طالبان په دې پیښو کې لاس نه لري او نه به هم داسې حمله وکړي چې په هغه کې ولسی خلک وبژل شي. خو افغان امنیتي چارواکي او سیاسي څېړونکي وایي د یو شمېر هیوادونو لخوا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ کوونکو د سیاسي فشار د زیاتېدو او په هغو بریدونو کې چې د بیګنا ولسی خلکو تلفات زیات وي وسلوال طالبان بیا د مسؤلیت له اخیستلو انکار کوي.
د خیبر پختونخوا په هریپور ضلعه کې تیره ورځ خبریال بخشش الهی نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلی دی. د K2 ټایمز په نوم ورځپاڼې د هریپور بیورو چیف هغه وخت نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو په نښه کړی چې هغه خپل دفتر ته روان و. د خبریال د وژنې په ضد هریپور او د ملک په نورې برخو کې خبریالیانو احتجاجي مظاهرې کړي دي. د خبریالیانو دپاره یې تحفظ غوښتنې هم کړي دي. پاکستان کې خبریالیان وایي چې دغه هیواد په نړیواله کچه د خبریالیانو دپاره خطرناک ملک ګڼلی شي. پاکستان کې د کال 2000 راسي په بیلابیلو پیښو کې 115 خبریالیان وژل شوي دي. په وژل شوو خبریالیانو کې 30 تعلق د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو سره دی.
په دې اړه نور حال زمونږ خبریال مدثر شادر کوي.
بخشش الهی چې د خیبر پختونخوا د هریپور سیمه وتلې خبریالو پرون د ورځ رڼا نامعلومه موټر سایکل چلوونکو په ډز وښتو د پزای سا ورکړه او وسلوال تیخته کې بریالي شول. د بخشش خبریالان ملګری وای د چا سره ذاتی دښمنۍ یا لانجه نه و، البته داسې خبرونه به خپرول چې د علاقې جنایتکاران او مافیا ته خفه و. د نوموړي د هدفي وجنې په ضد د هریپور او اسلام آباد ترڅنګ پیښور کې هم خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې دي او حکومت نے غوښتنه کړې ده چې قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړي شي. او په دې حق له خیبر یونین اف جرنالست صدر سیف الاسلام سیفی ډیور رادیو ته وای، پاکستان کې د بخشش وجنه ډومبۍ نه ده، بلکې دلته چې څومره هم خبریالان په هدف کړي شي دي، د یو مجرم هم تر اوسه نه دی نیول شوی.
دا یو کیس نه دی، بلکې ګڼ شمېر زموږ په دې سیمه کې ساتن مرګري چې هغه ټارګټ کلینګ کار کړی شوی دی، هغه په دماکو کې وجل شوی دی، هغه په نورو واقعاتو کې چې دی قتل کړی شوی دی، خو د بد مرګ د صافیانو د قاتلان اوس پورې معلوم نه کړی شو.
زیاتای که د بخشش قاتلان یو اونۍ کې دننه گرفتار نکړې شول، نو خبریالان به ټول هیواد کې په احتجاجونو لاس پوری کی. د بخشش الهی وجنه داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د خبریالانو نړیوالو ادارو پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناکو هیوادونو کې شمیرل دي. او دی مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
قدم الاردن کو تاسو ڈیوا ریڈیو تا وکے سرنگی چی تاسو پاولینی رپورٹ کے وارد دل چی پاکستان کے دا جی آئی ٹی ٹیم کم چی دا وزیراعظم نواز شریف دا کورنو دا حقا خبرو پلټنی کوي، کم کی چې پاغو تور لګول شوی چې هغه د پاکستان نه بهر پیسې وړې دي. په دغه حق باندې جی آی ټی وای چې د سپریم کورټ ته ویلي دي چې سپریم حکومتي ځینې ادارې چې د هغه په پلټنو کې خندانه چوي. نور تفصیل پیرا کوي زمونږه خبریاله رابعه پیر.
ګټ پلټون کې ډلې تور لګولې دي چې تړلې ادارو په ریکارډ کې بدلون راوستل کیږي. بل پلوتا پارلیمان کې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم جی آئی ټی ته د رابللو عمل شګر زولی دی. بل پلو ته پسترې محکمه کې د حسین نواز د عکس ته خورېدو او د ګډې پلټونکې ډلې د دړکو په اړه هم اورېدنه وسوه چې پکې ګډې پلټونکې ډلې مشر واجد ضیا تور لګولی دی چې دوی ته ورکول کېدونکې تړلو ادارو ریکارډ کې بدلون راوستل کېږي یا په ریکارډ ورکول کې د بهانو او د پلمو څخه کار اخیستل کېږي. د وزیر اعظم څخه پلټونې کوونکې په دغه ډله کې د مرکزي پلټونکې ادارې اف آی ای، کامی احتساب ادارې نیب، سټیټ بینک، سیکورټی ایکسچینج کمیشن، د فوج او د استخباراتي ادارې آی ایس آی او ایم آی یو یو غړي شامل دي. دغه ګډه پلټونکې ډله تر روان کال د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه د پاناما د مقدمې د نورو پلټون لپاره جوړ کړل سوې وه چې په شپېتو ورځو کې به خپل پلټنې ترسره کوي او حتمي رپورټ به عدالت ته وړاندې کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د قطر سره د سعودي عربستان روانې شخړې په وخت د قطر د مالی وزیر وایي که څه هم تیرونه یو شمېر هیوادونو له دوی سره ډیپلوماټیک لانجه پیل کړي، خو دی له مالی پلوه د خپل هیواد په وړتیا باندې باور لري. د خلیج هیوادونو د شورا درې غړو سعودي، عربي متحده امارات او بحرین ناڅاپه قطر د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. د خلیج هیوادونو د شورا دوه نور غړي کویت او عمان تر اوسه بې طرفه دي او د شخړې د حل لپاره کوښښ کوي. په اسلامي نړۍ کې مصر د سعودي او ترکیه او ایران د قطر ملاتړ کوي. د پاکستان تګلاره تر اوسه بې طرفه ده او وزیر اعظم نواز شریف په ظاهره د مسلې د حل لپاره نن سعودي عربستان ته ځي.
د برطانیې کاروباري مشران د یورپي اتحاد نه د بیلیدلو په وجه د ګټو لپاره منډې تړلې شروع کړې دي. په وروستي انتخاباتو کې تیرسا می کم پوزیشن چې هغه کمزورې شوې ده. هم دا وجه ده چې د دوی اوس هڅه کوي چې د یورپي اتحاد سره نږدې تعلقات جوړ کړي او کاروباري ګټې ترلاسه کړي.
شمالي کوریا د بشري مرستو او همکاریو په برخه کې د جنوبي کوریا د ولسمشر وړاندیز رد کړ. د جنوبی کوریا ولسمشر چې د مې د میاشتې له لومړیو څخه یې په کار پیل کړی، هڅه کوي له یوې خوا د بلستیک میزایلو د ازموینو له امله په پیونګ یانګ باندې بندیزونه زیات شي او له بلې خوا د دواړو کوریاو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د سویل حکومت د یو شمېر خصوصي خیریه موسسو له خوا په شمالي کوریا کې له فقر او لږې سره مخامخ کسانو سره د مرستې وړاندیزونه چمتو کړي وو. ملګري ملتونه وایي په شمالي کوریا کې له هر دریو ماشومانو څخه یو یې د خوار ځواک کی له ستونزې سره مخ او د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچا 3% ته رسیږي.
د فرانس پارلماني انتخابات کې په اولنی پړاو کې صدر ایمنول میکرون ګوند 38% ووټونه اغستې دي. تیر ورځ د پارلمان 1500 لپاره کاندیدېټو د خلکو نه رای اغستې وي. دا ښکاري چې اخرنی پړاو کې به د صدر ایمنول میکرون ګوند 300 پوری سیټونه باندې برتری ترلاسه کړي. پولنی پړاو کې صرف 52% خلکو خپل رای ورکړی ده، کوم چې د نور کله په نسبت ډیره کم ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمانه اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته وګه سرنګ چې تاسو مونږه په خبرونو کې ویل چې پاکستان کې جی آی ټی کم چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ په حق اقلمان دي چې پلټنی کوي او په غوبانی تور دي چې هغه د پاکستان نه پیسې بهر یې خو دي. په دغه اقلمان دي سپریم کورټ د پاکستان ستر عدالت چې دی یو کمیټي جوړ کړی دا او هغه په دې اقلمان پلټنی کوي. نور تفصیل لپاره زمونږ خبريال رابیا پیر زمون سره په لاین باندې غلی ده. رابیا پیر تاسو ته هرکلی وایو. رابیا پیر دا خورا ته وایي چې د ټول ناول چې د پلټنو لپاره سپریم کورټ ته څه قسم دغه پلټنو دی ټیم چې دی سپریم کورټ ته کم قسم شکایت کړی دی؟
نن سپریم کورټ ته هسي وړاندې شوی خو په سبب دا و چې د وزیر اعظم یا نواز شریف زوی حسین نواز دا درخواست کړی و چې کم د دوی تصویر یا عکس چې دی هغه په مطبوعاتو کې خپور شوی دی او ورسره د جی آی ټی له اړخه دا شکایت و چې کم اداري چې دی کم تنظیمونه چې دی د هغوی څخه چې کم پلټونو لپاره دوی څه دستاویزونه غواړي هغه خو یا دوی ته نور کول کیږي پلمی او بهانه کیږي او کم دستاویزونه چور کول کیږي په هغه کې بدلونونه هم سوي دي. نو په دې اړه دغه خبري او دغه شکایتونه چې دي هغه جی آی ټی و سترې محکمې ته وړاندې کړې ولې چې په تیر اوریدنه کې سترې محکمې ورته ویلو چې څه هم شکایتونه لري د هغه په اړه دي درخواست دایر کړي. د دې سره سره کم د جی آی ټی مشر واجد زیا دا هم ویلي دي چې کم خلک چې دی راغواړي کم پلټونه چې زم کیږي هغه هم د دوی سره مرسته نه کوي چې له سبب ډیر زیات خند دی ورته پلټنی نشي کېدی او دا هم خبره کړې ده په واضح توګه کم چې دوی پلټنی کول غواړي هغه طریقه باندې نشي کېدی او دا هم رپورټونه مخې ته راغلي دي چې څو وخت هم ځین غوښتي دي د سترې محکمې سره چې په شپېته ورځ کې ولې چې سترې محکمې ورته ویل دي چې په دوه میاشتو کې یعنی شپېته ورځ کې به ضرور دغه پلټنی تر سره کوي. نو دوی وایي چې دغه خندونه لوجې څو وخت کېدی سي چې جی آی ټی
وغواړي د استری محکمې څخه جیم. رابی پیر درته وایي چې مخالف ګوندونه چې د هغه د جی آی ټی د ټیم ته په کم نظر ګوري دي د هغه د حل زلو ته کم نظر ګوري.
د مخالف ګوندل لړخه مختلف عکس العمل مخې ته راغلي دي. ستره محکمې چې د کمی وخت راهي سي شروع کړي د نو پر جی آی ټی باندې مخالف ګوندونو سخت اختلاف هم وو خو اوس چې وزیر اعظم را بل سوي دي نو دا خبره کیږي چې دا یو ډیر ښه عمل دی ولی چې یو وزیر اعظم چې دی هغه هم په کار دی چې خپل د درغلي د تورونو مخه وکي او د هغې په اړه باندې ولسته دا وویل سي. ستری محکمې کې تحریک انصاف لاړه دغه درخواست دایر شوی وو او تحریک انصاف اوس هم ډېر زیات د دې فیصلې او د خبري هرکلی کوي چې راغوښتل شوی دی. پیپلز ګوند هم د خبري ډېر زیات کړي دي چې ډېره ښه خبره ده چې وزیر اعظم را بلل شوی دی. خو د وزیر اعظم کم خپل ملګري چې دی مسلم لیگ نون چې دی هغې پر ډېر زیات هغې لاړه ډېر زیات نیوکه مخې ته راځي هغې اوس هم ډېر زیات ګیلې لري او کې ورکول کیږي په خبرو کې په بهانو کې په هیلو کې. کومش وګورو نو تاسو ته زه وایم چې په تیر وختونو کې هم چې د وزیر اعظم په ضد باندې ستره محکمې کې یو مقدمه روانه و نو د جسټس سجاد علي شاه په وخت کې هم دغه د دوی لاړه چې کم وخت داسې مقدمه مخې ته راغلې د نو دغه شاندړه کې او ستره محکمې ته ورکول کیږي او د ستره محکمې او د عدالت خلاف خبرې کیږي. خو کومش وګورو نو نور مخالف ګوندونه په خصوصي توګه پیپلز ګوند لاړه وددي وزیر اعظم ته پھانسی هم ورکړې سوې د ذوالفقار علي بټو ته او ور سره په تیرو وختونو کې دا اوس د دوی زوړ حکومت چې په هغه کې د دوی دوه وزیر اعظمونه راجا پرویز اشرف او یوسف رضا ګیلانی دواړه چې وو هغه نااهل وګرځول سلو. خو هغوی دا خبره کوي چې دوی دومره زیات پر عدالتونو باندې نیوکې نه دي کړې او د عدالتونو پریکړې منلې دي. خو د حکومت لاړه دغه شان رویه په نظر نه راځي او اوس هم دا ویره څرګندېږي چې په کومه ورځ باندې وزیر اعظم یا نواز شریف راځي په هغه ورځ باندې به د ټوله پاکستان څخه مختلف خلک را بلل سوي دي د مسلم لیگ نون غ د مختلف سیمو څخه او هغه به ټوله دلته راغونډيږي. نو د سیویره هم خلک سرګندوي دغه غوندونه سرګندوي چې کېدای شي مسلم لیگ نون لاړه خصه د سی هنګامه یا سدسي معاملہ جوړ کړل سي چې او درول سي دغه پلټنی په خاص توګه د وزیر اعظم یا نواز شریف په ځیټ باندې.
ډیر مننه رابیا پیر چې تاسو راغلي زمونږ اوریدونکو ته تفصیل
درنو او قدر من اوریدن کو تاسو زمون غاگ ل امریکا غاگ دیوی ناوری دا خبرون نیخ پنیغا دا واشنگتن ڈی سی لسٹیڈیو سخا خبر دیگی لکه سنگا چه اوڑان دی پا راپور کم وارد بلاخره جی آئی ٹی یا جائن انویسٹیگیشن ٹیم یعنی دا گردو پلٹنو ٹیم نواز شریف ته بلنه ورکړی هغه غوښته تر څو د پانما لیک د لانجی پاړه د یو شمیر پښتنو ځواب ورکړي. په دې اړه چیړونکي څه وایي دا به د ډیوه خبریالي صادق قاسم شاه پر ورکوري.
په راتلونکي زیارت وز باندې د پاناما سکینډل یا د ملک نه بهر تا د ناجایز پیسې لګولو په حق لا د سپریم کورټ له طرفه د حکومتي ادارو په ګډه جوړ شوی تحقیقاتي ډلې یا جوائنټ انویسټیګیشن ټیم ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به پیش کیږي. یو خبریال او قانون پوهان وسیم احمد شاه په دې رستی صورتحال صدا نظر لري.
دا پہلا ځل دی چې دا سی یو جوائنٹ انویسٹیګیشن ټیم خاص کر دا وزیر اعظم او دغه خاندان د پاره جوړ شوی دی. خو دا اوس پہلا ځل کتلې کې لکه وزیر اعظم دواړه ځامن خو پیښ شوی دی سو سو ځل لاغي په دې ټیم مخامخ پیښ شو. کاروای داغه ان کیمرا ای کې ان کیمرا مطلب دا چې هیڅ چاته بار پته نه لګی چې د نس کیږي خو زرای نه زینی چینل چلی یا اخبارونه زینی سو چلی دا پکې اوس راغ چې وزیر اعظم ته مغی اواز کړی دی هغه نه بم سپوختنه کیږي پکې په ریکارډ باندې سنشت چې لکه دینه کم قسم پښتنه کوي خو بظاهر د ښکاری چې د غي بچونه چې کم سوال جواب وشو نو ای کلاس ځینی سيزونه داسې پاتې دي چې پای باندې دا جوائنټ انویسټیګیشن ټیم مطمئن نه دی او د دې وجه وزیر اعظم ته مواس کوي.
یاد دی چې د پاکستان اعلی عدالت ته د وزیر اعظم نواز شریف او دغه خاندان غیر قانوني اساسو یا د آف شور کمپنیز د لارې ناجایز طریقې سره پیسې بهر لګلو مقدمه راغلی وي او دا ته خواس شو چې وزیر اعظم نواز شریف دې د په بنیاد نااهله وګرځول شي. د دې پر راتلونکي وخت کې څه قسمه اثرات راتلې شي او دې مقدمه کې مخ کې څه کېدې شي په دې اړه وسیم احمد شاه صدا وایي.
دې تفتیش نه به پته لګي چې آیا د وزیر اعظم خاندان یا وزیر اعظم په خپل څه غلط کار کړو لکه پیسې دې ملک نه بار واقعي دې ملک نه په غلط طریقې بار تلې وي او پای باندې بیا الته لندن کې پراپرټي نیشتی وی دا بدا ټیم فیصله کیو سپریم کورٹ ته بیا ورکړي او اې رانا کې بیا لکه مخ کې پیشرفت بس بیا سپریم کورٹ بدای پر رانا کې بیا فیصله کوي. نو لکه دا کیږي ک انویسټیګیشن ټیم فیصله پته نه لګي چې سب راضي خو کین کیس دا سي راضي چې پدې باندې آی وي چې دا ثابتي کی چې پیسې غلطه تلی دي او سپریم کورٹ بیا دین نه لکه. نو دا په پہله ځلی چې لکه په دونوانه په بنیاد یو ناست وزیر اعظم د پاکستان چې دی هغه چوټي کړی شي او خپل او دین لري کړی شي.
د پیښور یونیورسيټي د سیاسياتو شوبې یو استاد او سیړونکي نورین نصیر د دې مسلې سیاسي اړخ په حق لا صدا ویل.
زموږ چې تاسو نوې خبره نه زموږه الیکټډ پرایم منیسټر سره تاسو همیشه کیږي دا پرېسیډنٹ د هغه ټایم نه جوړ دی چې کله زمونږ اولنی الیکټډ پرایم منسټر پانسی کیږي. هغه میجر ریزن دا دی چې زمونږ ټول چې کوم انسټیټیوشن دی چې کوم که زمونږ جوډیشری دا که زمونږ لیجسلیچر دی که زمونږ ایگزیکټیو دی دا ټول ډیر کمزورې پاتې شوي دي. خو زمونږ چې لیجسلیچر نه الیکټډ پرایم منسټر دی پکار دی چې د هغه احتساب یا د هغه چې کوم یا مونږ وایو چې د هغه ټرایل پکار دی چې لیجسلیچر کولی که دا لیجسلیچر ته ریفر شوی وي زموږ پارلمنټ ته ریفر شوی وي او د ده ټرایل چلېدلی وي زیاته پخه وه. خو دې اکشنز نه ګورو چې دا زمونږ چې کوم ډیموکراټیک انسټیټیوشنز دي دا کمزوري کیږي.
د زیارت په ورځ به جی آی ټي ته وزیر اعظم په داسې مهال کې مخامخ کیږي چې که یو طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف زامنو هم په دې جی آی ټي تحفظات لرلی دي، بل طرف ته د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف هم دا بیان بیا بیا مخې ته راغلی چې په کار د وزیر اعظم نواز شریف دی جی آی ټی ته د وړاندې کېدو نه مخکې خپل د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي چې حکومتي تحقیقاتي ټیم آزادانه طریقې سره تحقیقات وکړی شي. او بل طرف ته پاکستان پیپلز پارټي هم داسې ښکاري په دې هر څه خوشحاله ده او بیان یې مخې ته راغلی چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف چې کله تحقیقات ته وړاندې کیږي په کار ده هغه نه په ډاګه تپوس پوښتنې وشي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
قدمه اوریدونکو تاسو ډیوار ریډیو ته غوږی او سرنګ چې تاسو د تیر څو ورځو راسي زمونږ مختلف رپورټونو کې اوریدلی دي چې د قطر سره ځینې مسلمان هیوادونه چې پکې سعودي عرب او داسې نور هیوادونه چې دغه شامل دي هغوی خپل سفارتي تعلقات ختم کړي دي او د هغو سره تک را تک چې دغه هم بند کړی دی. په دغه عقله باندې نور کم چې حالات چې دغه ورسته ورځ کړکېشن کیږي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وس د سعودي په دوره تللی دی او غواړي چې یو هڅه کوي په ظاهر خداسې ښکاري چې یو هڅه کوي چې دغه حالاتو کې چې دی خپل یو کردار ولوبي وي. نور څېړنه چې دغه اخلو د خپل همکار رحمان بنیري صاحب نه هغه راغلی دی زموږ سره په سټوډیو کې. رحمان بنیري صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
مهرباني.
رحمان بنیري صاحب، اول خو زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې دغه لانجه په سر روانه ده، نو دا بلک
ښه مهرباني. لانجه د سعودي عرب او د قطر ترمنځ اوسنۍ نه ده، ډېر پخوا راسي سوس زله پخکې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه شوې ده. د قطر سره بې کچه غټ ګیس دی، دغې ذخیرې دي او د سعودي عرب سره تیل دي. قطر همیش ازاده تګلاره ساتلې ده. دغه ازاده تګلاره کې څه څه دي دا به زه تاسو ویم، خو سعودي عرب دغه ازاده تګلاره کله نه خوښ کړي. اوسنۍ تازه لانجه چې ده په کم کې چې سعودي عرب، متحده عرب امارات، مصر، بحرین د قطر سره خپل سفارتي تعلقات کټ کړی دي یا ختم کړی دي، هغه کې د یو شمېر تورونه لګولې دي. یو خدا د چې قطر د ایران سره خپل نږدې اړیکې ساتي. ایران چې کوم شیعه هیواد دی او د سعودي عرب رقیب ګڼل کیږي په سیمه کې. دویم دا چې هغه مسلم برادرهود کوم چې اخوان المسلمین ویل کیږي په مصر کې، د هغه مرسته کوي. دریم تور دار چې حماس سره په فلسطین کې مرسته کوي. حماس ته د ترهګر تنظیم وای. دا تور په قطر باندې د سعودي عرب او د نور ملګرو هیوادونو لخوا بیا بیا لګول شوی دی. دغه شانتي د باندې دا تور هم دی چې د اسلامي وسلوالو سره په لیبیا کې هم کومک کوي. دا غو باندې دا تور هم دی چې د دې د عربی جبه چې کوم نیوز یا خبری اداره ده کم ته چې الجزیره ویل کیږي او کم چې العربیه الجدید یو اخبار دی، هغه په عرب سپرینګ کې، یعنی د عرب سپرلی ورته هم خلک وایي او د عرب انقلاب ورته هم وایي. په دې کې په عرب هیوادونو باندې سخت کریټیسزم یا نیوکې کولې او په دغه کې د دغه سپرینګ یا د ازادۍ د خوښونکو کومک او مدد کوو. دې علاوه قطر څنګه چې مول یو ورکوټه هیواد د سعودي عرب په مقابله کې خو ډیر زیات ګیس ته پکې او د دې ګیسو دغه کاروبار چې دی هغه د ایران سره کوي. دې علاوه یو بل اخیره ټکی چې په دې اختلافاتو کې ورستې کمرغه غدارې چې کله د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ ریاض ته لاړو او هلته د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره یو مرکز پرانسته وکړه، نو د العربیا چې کوم الجدید نیوز پیپر دی یا اخبار دی کوم چې سرکاري دی د قطر، په هغې باندې د قطر چې کوم شیخ دی هغلی شیخ تمیم بن حماد التهانی دا غل اخوانه یو کوټ یا سټیټمنټ یا خبر چاپ شو. هغه خبر کې هغه په سعودي عرب باندې سخت ټکونه کړی وو او ویلی وو چې سعودي عرب د ایران د یوازې کولو کوشش کوي دین لاس واخلي، خو په حیرانوونکي توګه قطر په خپل دغه خبر یا کمنټ چې دی یا تشهیر چې دی دا فیک یعنی دروغ او جالي ګرځولې وو.
صحیح کومنګ وګورو چې مصر، ترکی او ایران چې دی داغو پالیسی خو معلومه ده، خو پاکستان د خلیجی کم هیوادونه چې دی داغو سره نږدې اړیکې لري، کاغه سعودي دی کاغه قطر دی، نو که خبره ورانیږي نو پاکستان سره څه امکانات پاتې کیږي؟ د پاکستان به څه حیثیت وي؟
او دین مخکې چې پاکستان د حیثیت او د هغې د امکاناتو خبرو کومه دا ډېر مهم تپوس دی، خو زه به دا ویم چې په دا وخت په دې جګړه کې مصر پخکاره د سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ایران او ترکیه پخکاره د قطر سره ولاړ دی، او دریم عرب هیواد چې کوم کویت دی د هغې امیر د ټولو سرخارونو یا دارالخلافو ترمنځ بیا بیا سفر کړی دی او هغه په دې کې د منځګړتیا مهم رول لوبوي. دغه شان د منځګړتیا مهم رول وړاندیز امریکي وایټ هاوس هم کړی دی. اوس د پاکستان رول تر اعظم خو د پاکستان د رول له مخکې د پاکستان او عرب هیوادونو په تعلقاتو باندې به یو نظر واچو. د پاکستان او عرب هیوادونو تعلقات هم څه نوي نه دي، پخوانی دي. مثال په توګه پاکستان هوایي جهاز چې کوم کمپنی دا پی آی ایچ ورته ویل کیږي، هغه په یو ای د متحد عرب امارات چې کوم جهاز کمپنی دا هغه ته پړمبیزل تربیت ورکړو. دغه شانتي د دوبۍ نه پړمبیزل چې کوم جهاز الوتې وغم تلو کراچۍ ته. سعودي عرب اوس په 2000 کې کله چې پرویز مشرف د واک نه نواز شریف په زور لري کو موجوده وزیر اعظم، نو د ده او د ده کورنۍ سعودي عرب په وینا باندې وو کالو پورې په سعودي عرب کې پاتې شوي وو. اوس په مارچ 2014 کې سعودي عرب پاکستان ته د نواز شریف حکومت ته 1.5 بلیون ډالر امداد ورکړی دی. دغه شان د قطر پخوانی کم وزیر اعظم چې دی حماد بن تسیم بن جابر التهانی، هغه چې کله د پاکستان وزیر اعظم خلاف په پاکستان کې د بډو رشوتونو په آبشور کمپنیانو کې تحقیقات کېدل، نو په هغه کې یو خط لیکلی او پای کې نواز شریف بچو ته هغه ته ویلي و چې دا دولت چې کم دی دا دینه دی اغستې دی. نو پاکستان په سیاست کې د دې دواړو هیوادونو ډیر رول او کردار دی. اوس پاکستانیان سونه دي په عرب هیوادونو کې دا ډیر غټه شمیره ده. مثال په توګه سعودي عرب چې دی د 1.9 میلیونه مطلب 0.9 میلیونه پاکستان 0.9 لک پاکستانیان چې دی دا په سعودي عرب کې کار کوي، دا ټول انسکیلڈ لیبر دی، یعنی غیر تربیه شوي مزدور پیشه خلک دی. دین علاوه دی په قطر کې، دی په یو ای متحده عرب امارات کې، دی په نور عرب هیوادونو کې بلا کار کوي. د پاکستان لپاره بدا کار څنګه وي؟ یو پخوانی پاکستانی سفیر وہی چې پاکستان لپدې کې د احتیاط نه کار غسل پکار دی،
لیکن اخلاقی دباؤ ضرور ہوگا اور پاکستان کا فرض بھی بنتا ہے کہ دونوں کو جا کے سمجھائے.
جاوید حفیظ دے پاکستان وچ اخلاقی دباؤ پاکستان باندې زیات پی زکه بزیات وچ دواړو ملکونو سره د پاکستان نږدې تعلقات دي، د سعودي عرب سره او د قطر سره دواړو نه کومه کمرسته غستې ده. خو نړیوال څېړونکو دا وی چې پاکستان پر دواړو هیوادونو باندې د خپل مالک کومه کاغستو په جبانی او سیاسي دباؤ په جبانی دومره اثر نسی غورځولې. سونه په کویت غورځول شي، ایران غورځول شي، ترکیه غورځول شي، امریکا غورځول شي، پاکستان کوشش کول شي، خدا ضروري نه چې د سعودي عرب شیخان دغه کوشش شي د هغه ته ځان تیار کړي.
صحیح ډیره مننه بنیر صاحب تاسو راغلي زمونږ اوریدونکو خبر کړل.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زمونږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwarradio.com
یعنی www.diwaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اردن کو پام وکړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ نه د دغړو نه په بهر هیوادونو کې د دولت د پټولو په اړه د پلټنو ګډې کمیټې سپریم کورټ ته ویلي حکومتي ادارې د حقایقو په بدلون کې بوخت دي. یو سیاسي څېړنکار وایي
دا خبره نه راځم
پاکستان کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د سینیټ کمیټې وایي قبایلی سیمو کې ترهګرۍ ځپلو ته کمې مرستې ورکول کیږي. کمیټې د هغوی لپاره د ځانګړو مرستو غوښتنه کړې. عوامي نېشنل پارټۍ سینیټر ستاره ایاز وایي
چرته چرته داسې متاثره خاندانونه دي چې کوم دې طرف سروے کې راشي او د یو پراپر داغې انویسټیګیشن وکړي.
د ملګری ملتونو د خوارکخو ادارې ILO وای افغانستان کې نږدې 2 میلیونه او پاکستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان کارونه کوي. دا شمیرې د ماشومان د کار نه کولو د ورځې مانځلو په وخت کار کړل شوی دي
او په دې کې تقریبا 80% ماشومان داسې دي چې هغه ټول پر چایلډ لیبر کې انوال دي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې یو ډېر غټ تعداد چې کم د سکول نه بعد دي هغه پر چایلډ لیبر کې انوال دي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاناما قزینی په لړ کې وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ نه د جایدادونو د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی جاینټ انویسټیګیشن ټیم سپریم کورټ ته ویلي چې سرکاري ادارې ریکارډ کې بدلون کوي او تورې لګولې چې ځینې کسان پلټنو کې خندان هم اچوي خو ولې دغه کسانو یا د ادارو نمونه نه دي څرګند کړي.
د وسلوالو طالبانو حقانی ډلې په یو تازه سب شوی غږیز پیغام کې د افغانستان په وروستۍ بریدونو کې چې په کابل او هرات ولایتونو کې ترسره شوی لاس لرل رد کړی دی. د حقانی ترهګر ډلې مشر سراج الدین حقانی رسنیو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې د کابل د موټر بم حملې د جنازې په مراسمو د ځانمرګو بریدونو او هرات ولایت کې د بمی چاودنو په ترسره کېدو کې د لاس لرلو په اړه د خپلې ډلې سپیناوی کړی او ویلی دی چې طالبان په دې پیښو کې لاس نه لري او نه به هم داسې حمله وکړي چې په هغه کې ولسی خلک ووژل شي. خو افغان امنیتي چارواکي او سیاسي څېړونکي وایي د یو شمیر هیوادونو لخوا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ کوونکو د سیاسي فشار د زیاتېدو او په هغو بریدونو کې چې د بیګنا ولسی خلکو تلفات زیات وي وسلوال طالبان بیا د مسؤلیت له اخیستلو انکار کوي.
د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې تیره ورځ خبریال بخشش الهي نامعلومه وسلوالو په ډز وجل دی. د خبریال د وجنې په ضد هریپور او د ملک په نور برخو کې خبریالیانو احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي او غوښتنه کړې ده چې خبریالیانو ته د تحفظ ورکړل شي. پاکستان کې د کال 2000 نه تر اوسه پورې بیلابیلو پیښو کې 115 خبریالیان وجل شوي دي. په وجل شوي خبریالیانو کې نږدې 30 تعلق د خیبر پختونخوا صوبې او قبایلي سیمو سره دی.
د قطر سره د سعودي عربستان روانې شخړې په وخت د قطر د مالی وزیر وایي که څه هم تېره اونۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ډیپلوماټیک لانجه پیل کړې خو دی له مالی پلوه د خپل هیواد په وړتیا باندې باور لري. د خلیج هیوادونو د شورا درې غړو سعودي عربي متحده امارات او بحرین ناڅاپه قطر د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. د خلیج هیوادونو د شورا دوه نور غړي کویت او عمان تر اوسه بے طرفه دي او د شخړې د حل لپاره کوښښ کوي. په اسلامي نړۍ کې مصر د سعودي او ترکیه او ایران د قطر ملاتړ کوي. د پاکستان تګلاره تر اوسه بے طرفه ده او وزیر اعظم نواز شریف په ظاهره د مسلې د حل لپاره نن سعودي عربستان ته ځي.
جنکی په انټرنیټ باندې د زورلو او د يرولو نه ځان څنګه بچ کول شي په دې اړه باندې بنگلاديش په زرګونو د سکول جنکو ته تربیه ورکول کی ورکوي. د بنگلاديش د اطلاعاتو د ټکنالوژي وزارت د انفارمیشن کمیونیکیشن ټکنالوژي څنګه وایي چې یو شمېر رپورټونو مطابق د انټرنیټ د لارې جنکی زورول کیږي. نو ځکه مو دا فیصله وکړه چې دوی ته تربیه وکړو. تر اوسه پورې په سلویخ سکولونو کې 10,000 جنکو ته تربیه ورکړل شوې ده او دا غوی هدف ته چې سلویخ میلیونه زده کوونکو ته په 1.5 لک سکولونو کې دغه تربیه ورکول کیږي.
د روسي پولیسو نن د دوشنبه په ورځ مخالف سیاسي مشر الکس ناونی له ټاکل شوی لاریون څخه د مخه په ماسکاو کې د خپل کور مخې ته نیولې ده. د هغه میرمن په ټویټر باندې لیکلی دي چې الکس د لاریون له پیلېدو څخه نیم ساعت مخکې نیول شوی دی. د هغې په وینا د الکس غوښتنه ده چې لاریون دی د ټاکلي وخت سره سم پر مخ ولاړ شي. د راپورونو له مخې د الکس په کور باندې برېښنا هم قطع شوې وه. الکس د روسي په ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت په نورو چارو کو د فساد تور لګوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او سم بیا راځو د راپورونو پر لور. لومړی راپور دا دی چې پاکستان کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د سنیټ کمیټې وای قبایلي سیمو کې ترهګری ځپلو ته کمی مرستې ورکول کیږي. کمیټې د هغوی لپاره د ځانګړو مرستو غوښتنه کړې. پیر ولایت شاپری بشپړ حال درکوي.
د سینیټ وروستو پاتې طبقو په اړه قائمه کمیټې قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ نه متاثره خلکو سره په حکومتي کچ روان امتیازي سلوک نوټس اخیستلې دي او ورسره کمیټې د حکومت نه په ترهګرۍ کې ککړ دهشتګردانو کوروالو د بحالې او پاملرنې لپاره یو خصوصي فنډ جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د سینیټ د مارجنلایزډ یا کم شمېره طبقو قائمه کمیټې غونډه د ګل پروز د سینیټر نثار محمد خان په مشرۍ کې وشوه. د حکومتي چارواکو لخوا د غربت صورتحال او دهشتګردۍ نه متاثره خلکو سره حکومتي کچ شوې مرستو په اړه کم مستند شمیرې نړ وړاندې کولو په سر کمیټې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې دوی ته شکایت میلاو شو چې قبایلي علاقو کې ترهګرۍ نه متاثره خلکو ته د ملک د نورو برخو په پرتله ډېر کم امداد میلاویږي او د بده مرغه په خپله حکومت د قبایلي ولس سره دغه امتیازي سلوک کوي. ستاره ایاز ویل چې دوی د حکومت نه قبایلي ولسته هم هغه عمره مالی امداد ورکولو مطالبه کړې ده. څومره پیسې چې په حکومتي کچ د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ متاثرینو ته میلاویږي او دې زیاته کړه چې ورسره د دوی کمیټې د ترهګرۍ په تور ګرفتاره وجلې شوې یا بې درکه تن کوروالو د مستقبل په اړه ریاستي ذمهوارو معامله هم راپورته کړې ده او د دغې کورنو د پاملرنې لپاره د حکومت نه د یو ځانګړي فنډ د جوړه غوښتنه هم کړې ده.
خلکو له بالکل نه ورکې چې چا کم کس تلې دی او غیب شوی دی او دا هغه شاته بچی او دا ټول پاتې دي. نو دا هغه هیڅ سپورت نشته دی. نو زموږ خپل ریکمنډیشن ورته دا ورکړی وو چې دا ټول د قوم بچی دي کم زمونږه ذمہواری ده هم دغه کسانو نه سبا له دهشتګرد جوړیږي. تعلیمی نه یې خوراکی نشته دا سی بلا ډیر فیملی چې کومه ته پته نشته دي. نو مونږ دا ریکمنډیشن ورته چې د دې د پاره دی یو فن جوړ شي چې چرته چرته دا سی متاثره خاندانو نه دي چې کوم دې سره سروي کې راشي او د یي پراپر دا غي انویسټیګیشن وکي. نو هغه خلکو ته هم کار دي چې حکومت څه پیسې ورکړي او مونږ ریکوست داو کو چې کوم د پی ایس ڈی پی کې کوم د پرایم منسٹر کوم فنډ دی چې هغه هغه
قبائلی علاقوں کی ترهګرۍ په پیخه کې وجلې شوې تن کوروالو ته د حکومت لخوا درې لکه او جوبل تن ته یو لک روپۍ ملاویږي. خود دې په پرتله خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ نه ځپلې شوې خلکو ته ورکول کېدونکي حکومتي مرستې ډېرې زیاتې وي. د تیر ډېر وخت راهسې د پاکستان په قبایلي علاقو کې روان فوجي عملیاتو له کبله په لوی کټ د ځاني زیان تر څنګ د لکونو په شمېره کې خلک بې کوره شوي دي او دغې عملیاتو د وجې قبایلي علاقو کې په لویه شمېره کې ودانۍ هم رانړېدلې دي او خلکو ته په لویه پیمانه مالي زیان هم رسېدلې دي. سمو دړواندې د پاکستان د ریاستي چارو وزارت لخوا پارلمان ته ویلي شو چې حکومت تر اوسه پورې قبایلي علاقو کې د فوجي عملیاتو نه ځپلې شوې خلکو کې 5000 روپۍ تقسیمه کړې دي او حکومت په دغه سیمو کې د مکمل تباه شوې د یو کور د جوړښت لپاره 400,000 روپۍ ورکوي. خو د قبایلي علاقو نه د پارلمان منتخب غړي او ځایي ولس دغه امداد ډېر کم ګڼي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې 5-2-1 یا 5-2-1. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-2-1 باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په FM اوریدل هم مه هیروئ.
زمان اور جن کو تا سو ڈیوا ریڈیو تا وگے او سرنگ تا است معلومہ دا چی پسو سو روزو کی چرے من تا است ویلی اوچی پاکستان کی د سرشمیرنی عمل روان دے پاگی وانی من تا است مختلف رپورٹوں ہم در کڑو او زین کسانو چی دی اغا گیلی ہم لرلی خوست دا دان دانگریزی اغا رسپانی دان خپل یو رپورٹ کی ویلی دی چی د قبائلی سیمی اغا زمن شوی سیمی چی دی ہغا دغه سرشمیرنو کی پاتی شوی دی نور تفصیل پی راکوی زمنگا خبریال ارشد مومن
د انګریزي جبه دان ورځپاڼه نن خپل یو رپورت کې وایي قبایلی علاقو کې د مردم شمارۍ په دوران آبادیاتي بدلون د سرشمیرنې نتیجو باندې پوښتنې راپورته کولې شي. دا خبر چارواکو سره د خبرو په اساس وایي چې پاټا کې د سرشمیرنې نتیجې غیر حقيقي او د پوښتنو لاندې راتلې شي، ځکه چې د غسیمونه یو شمېر خلک بې کوره شوي او د جګړو له وجې ودانو ته هم زیان رسېدلې او دغې دپاره په مردم شمارۍ کې کوم طریقې نو وزکړې شوې. اخبار لیکي چې د مردم شمارې د انتظامی په اندازه د قبایلی سیمو اولس او کورونو په شمیر کې کمی راتلې شي. د پاټا آبادی د کال 1998 شمیرنې تر مخه 1,30,000 وه. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی او سیاسي کارکون شاسوار مومن وایي د پاټا سره سم ټول پښتانه په دې مردم شمارې کې پوره نه دي شمیرل شوي.
دا ډیر په جیبه انداز سره وشو. یو خو هغه فارم داسې ډیزاین شوی دی چې هغه زمونږ د پښتنو لپاره بالکل فټ نه و. هغه داسې و چې زمونږ پښتانه خو ټول غریبان خلک دی او ټول مزدورانو ته وتلي څوک په کراچۍ څوک په پنجاب څوک په لاهور څوک په میاوالي یو ځای بل ځای باندې په بار ملکونو کې کارونه کوي لګی دی غریبان. نو مطلب که لس کسان په کور کې نو په هغې کې یو کس په کور کې او دا نهه کسان چې دي دا بهر مزدورانو پسې وتلي.
دا اخبار د ذریعو د خولې لیکي چې قبایلی سیمو ډېرې برخې داسې دي چې د شمیرنې عمل نه پاتې شوي دي او د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې 1,26 بلاکونه د سرشمیرنې عمل نه پاتې شوي دي. دغسې د مومند ایجنسۍ تحصیل بایزو 15 بلاکه، د اورکزو ایجنسۍ 14 او 4 بلاکه جنوبي وزیرستان کې پاتې شوي دي. د قبایلی سیمو وکیلانو سازمان مشر رحیم شاه پریده وای که د پاټا آبادی کم او خودل شو نو عدالت ته بزی.
بجنار خدا د چاول د ملک عدالتونه دی کورټ ته سپریم کورټ ته هغه ته بزو او قانوني وای نه لاره به اختیارو. امید دی چې هغه کې به څنګه سریلی مون ته ملو شي او کاری چې ملو مشولو فرض عدالتونه نه مونږه مایوسه شو. نو دا وایي چې د ذهن لاره زمونږ چانه را بنده کړي مونږ به ولس را پاسو خلکو ته بځو او یو یو کلی ته بځو. دا خلک به په یو را پاسو وای چې د خپل حق لپاره وجنګیږي.
اخبار لیکي چې په ټوله قبایلی سیمه کې فقط د باجوړي جنسي مردم شماري په سمه توګه شوې ده، چرته چې آبادی پوره وه او د امن پر ځای کې د وروستو زیاتره خلک خپل سیمو ته واپس شوي دي، خو نور قبایلی علاقو کې د سرشمیرنې عمل نیمګړی پاتې دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
درنو اوردونکو، او یو بل مهم راپور دار چې د پښتنو په سیمو کې 2.8 میلیون ماشومان په سختو کارونو باندې بوخت دي. د دې پر ځای چې ښوونځي او مکتب ته ولاړ شي، بلکې په سخت کارونه کوي. حمید الله خان پرې دا راپور لیکلی.
د مزدورانو د نړیوالې ادارې آیلو د شمیرو تر مخه پاکستان د ماشومانو مزدورانو د شمیرې په نړیوال کتار کې په دریم نمبر دی، خو بیا هم حکومت دلته اخیرنی ځل ماشومان مزدور کار 20 کاله وړاندې په کال 1996 کې شمارلی وو، خو د کال 2015 د آیلو شمیرې وایي چې اوس په پاکستان کې دغه شمیره احتیاطاً 15.5 میلیونه ماشومان لګول شوی ده. خو د سپارک مشر جانزیب خان وایي په دې کې 2.8 میلیونه مزدور کار ماشومان پښتانه دي.
کم آؤٹ آف اسکول ماشومان دی په خیبر پختونخوا کې هغه تقریبا چې کم یو رف اندازه لګول شوی دی، هغه مطابق 26 لاکھ ماشومان چې د چا عمر د سکول د تلو دی هغه د سکول نه بار دي، او په دې کې تقریبا 80% ماشومان داسې دي چې هغه ټول پر چایلډ لیبر کې انوال دي. د دې نه تاسو اندازه لګول شئ چې یو ډیر غټ تعداد چې کم د سکول نه بار دي نو هغه پر چایلډ لیبر کې انوال دي.
بیا دومره پښتانه ماشومان په مزدورو بوخت او د سکولونو نه بهر ولیدي، په پښتنه سیمه کې د دې وجې ښکاره دي. ترهګری بدامنی قدرتی افتونه او ناداری د سول سیزو راسی پختنه سیمرانی ولی جانزیب خان وای پختنه ما شومان با ارو مرو د دی وجه کار کیدل
تکم مین کنټریبیوټر کنټریبیوټینګ فیکٹر دے اغا ڈیزاسٹر او کنفلیکٹ دے تو دی په وجه باندې چکم جنگی حالات تی او کم فسادات تی د مختلف قسم آفات په شکل کې داغي وجہ لکه ډېر ډومبه وجہ هم دغه ده ځکه چې کله سکول تباشي یا سکول بنشي نو دغه ماشومان بل ځای ته نزي ځکه چې کم څومره هم ګورمنټ سکولونه دي غریب کې زیات تر ماشومان د غریبانو وي
د تیر کال راسي د پښتونخوا حکومت په کلیزه بودیجه کې د یو داسې پروژې د پاره پیسې به لوي چې د سکولونو نه بهر ماشومان شماري خود آی ایم ساينس په مدد سره دغه تر سره کېدونکي سروې شميري لاندې را برسېره شوي په کال 2015 کې صوبایي اسمبلی د ماشومانو د مزدورۍ د مخنیوي قانون او سخت کال د ضروري ابتدایي تعلیم قانون منظور کړی دی خو د ماشومانو د حقونو د څارنې تنظیم چلډرن رایټس موومنټ ځایي مشره خورشید بانو وایي دغه قانون عملي کول حکومتي پاملرنه غواړي چې لانیشته دی
خیبر پختونخوا کې تاسو ته پته ده ډیزاسټر او اپریشن او داسې زونو نه آی ډی پی زیات مایګریشن ډیر زیاتو نو ورکشاپ باندې او د مختلف شاپ باندې دا بالکل واړه د شپږ کالو نه نهه کالو پورې د ماشومان کار کوي نو ورکشاپ کې ډیر زیات دی آؤٹ آف اسکول دی نو دې ماشومان سره صرف لیبر نه دی دې سره سیکشوال ابیوز هم کیږي نو دا هم ډیر داسې پوینټ دی چې ګورنمنت دې باندې ډیر زیات غور کوي
د کال 2015 قانون د ماشومان نه د مشکت او مزدوري د اغستلو په جرم کې سزاګانې ورکړي خو تر اوسه د قانون لاندې په صوبه کې څوک نه دي سزا شوی د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
زمون اوریدم کو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی او د حمید الله رپورت تاسو واوریدو چې په پښتنه نړۍ کې چې د ماشومان د کار د وجې نه څنګه چې د هغه اغیزمن کیږي خو په نړۍ کې څه صورت حال دی او داسې هم ویل کیږي چې په نړۍ کې چې کوم مختلفو زګونو کې چې د هجرت کیږي د هغې د وجې نه هم ماشومان ډیر متاثره شوي دي په دې اقلا باندې زمونږ همکارې سمین احسن تاسو لپاره یو تفصیلي رپورټ راغړی راځئ چې واورو
نن سبا نړۍ د کډوالو او جنگونو د لاسه بے کوره شوی خلکو تر ټولو بدترینه مسلې سره مخ ده د یوې اندازې تر مخه 15 میلیونه نه زیات خلک بے کوره دي او په دې کې ماشومان تر ټولو زیاتو خطرناکو حالاتو نه تیریږي چې نه یوازې خپلو خاندانونو او ټولنیز نظام نه جدا شي بلکې خپل کورونه سکولونه او د ژوند طریقې ته هم پاتې شي د مزدورانو عالمی اداره آیلو سکال د پاره خپل رپورت کې وایي اندازن 1.8 میلیونه ماشومان په ټوله نړۍ کې په مزدورو کې اخته دي او په دوی کې بیا 15 میلیونه ماشومان تر ټولو سخته مزدوري کوي په دې سختو کارونو کې د غلامانو په شان حالاتو کې کار کول صحت د پاره زهرجن ماحول کې کار کول لکه درنګانو کې یا زمیداری کول او جنگونو کې جنگیدل یا جنسی کاروبار د پاره استعمالیدل آیلو وای د ماشومانو مزدوري تر ټولو زیاته په افریقا او ایشیا کې لیدل کیږي د آیلو یو مشر انصاف نظام وایس اف امریکا ته وای په افریقایي ملکونو لکه سومالیا جنوبی سودان کانګو او مرکزی افریقا کې وسلواله ډلې ماشومان د فوجیانو په حیثیت برتی کوي
وی آلسو هاف سین سرټن آرم گروپس یوزینګ چلډرن فار ایکستریم ټایپس اف وایلنس لایک
موږ دا هم لیدلې چې ځینې وسلوالې ډلې ماشومان د ځان مرګې بریدونو لپاره استعمالوي دې څخه علاوه ماشومان د جنسي غلامانو په توګه هم پکارول کیږي نو د ماشومانو په ضد تشدد ډېر قسمونه دي او ورو ورو پکې اضافه لیدل شوې ده
نظام وايي هم د غشان حالات په ایشیا او منځني ختیځ کې هم دي خو هغه دا هم زیاته کړه چې د فلپاین او برما په شان ملکونو او مشرقي ایشیا کې ماشومان د قدرتي آفتونو نه زیات په خطر کې دي
یو ګیټ ا لټ اف ډیسپلیسمنت چلډرن نو فاميليز لوز دیر لایولیهودز دیر کمیونټی نتورکس ار لاست
ډیر زیات ماشومان به کور کې ژوند د خلکو ژوند تاس نسی چې کله خلک به کور سي نو شپه په شپه ټولنې به وسسي هیڅ آمدنه پات نه سي سکولونه تباسي نو دغه حالات په ماشومان ډیر اثر غورځوي
نظام زیاتی دی قدرتی آفت په مقابله کې جنگونو ته د نړۍ پام ډیر په اسانه راوړي او خصوصا چې کله چرته سوکړه شروع شي ماحولیاتي بدلون یا سیلابونه راشي نو ډیر په مزه مزه ورته نړۍ خیال کوي دغه حالات هم هغه عمره ماشومانو د پاره خطرناک دي لکه چې جنگونه او ډیر په اسانه بې زمیره خلک د حالاتو نه زپلې شوی ماشومان د خپلو ناوړه کارونو د پاره استعمالولای شي
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
سم بیا یو راپور لرو د افغانستان په اړه. وسلوالو طالبانو حقانی ډلې په یو تازه سب شوی غږیز پیغام کې د افغانستان په وروستیو بریدونو کې چې په کابل او هرات ولایتونو کې ترسره شوی لاس لرل رد کړی دی. له کابل پرې حقمل روان دا راپور لیکلی.
د افغانستان په وروستیو تر هرګریزو بریدونو کې چې په کابل او هرات ولایتونو کې ترسره شوي وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په هغه کې لاس لرل رد کړي دي. د حقانی تر هرګرې ډلې مشر سراج الدین حقانی رسنیو ته پستول شوی غږیز پیغام کې په کابل او هرات ولایتونو کې د موټر بم ځنمرګو بمی چودنو کې د خپلې ډلې د نښکېلتیا په هدف سپیناوی کړی او ویلي دي چې طالبان په دې پیښو کې لاس نه لري او نه به هم داسې حملې وکړي چې په هغه کې ولسی خلق و وجل شي. د کابل د خنړۍ پیښې په اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي و چې د ترلاسه شویو اسناد او شواهدو له مخې دا بریدونه د حقانی ترهرګرې ډلې د سیمې د استخباراتو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش د کابل په خنړیو بریدونو کې د طالبانو د لاس د نه درلودو د ادعا په اړه وایي هغه مهال چې په ترهرګریزو بریدونو کې د بېګناه ولسي خلکو تلفات او عامه شتمنیو زیانونه زیات وی نو طالبان بیا د سیمې د استخباراتو ادارې په لارښوونه له حقیقت لري او تیروتونکي معلومات شریکوي.
افغانستان ته او د مو خلکو ته معلومه ده دا ټول تروریستي واقعات د پاکستانی استخباراتي کړی او ځینې تروریستان چې په افغانستان کې رنګارنګ نومونه په ځان باندې نوموي دوی دغه مسایل سرته رسوي او خلکو ته غواړي چې غولوونکي معلومات ورکړي.
همدارس د کابل پانتونو او د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکو استاد حبیب الله رفی وای د هیواد په ورستیو خنړیو پیخي چې ملي متن هم پکې اعلان شو حقانی ډله په دې ستره انساني فاجعه کې د خپل بی ګناهی د څرګندولو او د ګوندیو هیوادونو په اشاره د کابل او هرات په ورستیو حملو کې د لاس لرلو څخه انکار کوي.
لیکنو شتون دا پیښه د کابل په زړه کې وه او ټولو خلکو ولیده او یوه لویه فاجعه وه. په افغانستان کې ملي ماتم راوست نو له دې امله د حقانی ډله له دې نه ډارېږي چې د عامه وګړو د عام وژنې مسؤلیت په غاړه واخلي. نو په دې اساس دوی انکار کوي او همداراز پاکستان هم په دې وختونو کې انکار کوي چې د افغانستان په پیښو کې لاس نه لري. نو کېدای شي د پاکستان فشار هم وي چې د دې پیښو مسؤلیت ونه مني.
وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په داسې حال کې د کابل او هرات د وړمی او تیری اونۍ په خنړیو پیښو کې د لاس لرلو نه انکار کړی چې د کابل او هرات ولایتونو په خنړیو پیښو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو او یوازې د کابل د موټر بم په چاودنه کې د افغان چارواکو په وینا 150 تنه وژل شوي او 422 تنه نور ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com. زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com. چی دا سی بے لکی voanews.com.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیوار ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې تیره ورځ خبریال بخشش الهی نامعلومه وسلوالو په ډز وجلیو. په دغې په وژنې په ضد باندې په نړۍ کې او په هغه هیواد کې خبریالیان چې دي هغه احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي او د غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې خبریالیانو ته دې تحفظ ورکړی شي. نور تفصیل پیرا کوي زمونږ خبریال نعمت الله سرحدي.
دغه حق شوارونه د اسدلته د چمن ځای خبر اعلان راوتل دي د احتجاج لاس پوری کړی دي دغه غشتنه کوي د صبح خبر پښتونخوا په ضلع هریپور کې سکم د یو ځاني اخبار دي دغه سکم بیروچپ ته بخشش الهي ساغت 13 ورځ په دوزو شتل سوي دي دغه د قاتلانو د نیولو غشتنه کوي وو سرزو ته د خبر اعلان سره نور خبرې کوو د سکم په دغه احتجاجي غونډه کې غونډسي کم خلک د غوسه خبرې کوو سدې پر دې باندې نور سوي د ټول د مخ خپل نوم راتو او نن تاسو د احتجاج لاس پوری کړی تي سوي
ما نوم ابيبلات څخه زید مرده چمن په شار کې راوتلی یو او د حکومت صدا مطالبه کوي چې د بخشش لایق قاتلان گرفتار شي ولی میډیا پرسن چې د پاکستان کې د څلرون ستونې شاتلري او د معاشري سترګ ده چې سرکار حکومت وسافیان ته د تاپوز ورکولو کې مکمل ناکام شوی دی سکه چې د نن د څلرم ستون
نن په پاکستان کې د سافیان ته تاپوز ورکولو کې حکومت ناکام شوی دی ورزو د خپل نمراتو ته څه وای
زما نوم حبیب الله ډیم سی دی په هریپور کې چې د کیټو ټیمپس بیروچپ بخشش لای چې کم کتل شوی دی دا همش ډیر شدید د مزومت کو او د حکومت صدا مطالبه کو چې دا کتل دی ونیول شي او د پانسي صدا دی ولا ورکول شي او بل خبره دا ده چې زموږ د صحافیانو تحفظ نشته د حکومت زموږ د مطالبه کو چې زموږ د صحافیانو تحفظ دی یقیني کې او زموږ د صحافیانو تحفظ دی وکي نو دا مطالبه ده
سم د امریکا په اړه یو راپور د امریکا پورلانډو کې چې تیر کال د هم جنس بازانو په کلب باندې کوم بریچ شوی و دا غي یو کال پوره کیږي نو شیروان قلندر پرې دا راپور چمتو کړي
په اورلانډو پارک یو شمیر خلکو د دغه پیښې د وجل شو او جوبل خلکو په یاد او خواخوږي کې راجم شوی و بابرا پوما څوک چې د بریډ ښکار شوی پوس نایټ کلب مالک ده وای
everything is different everything is different everything is different بدل ښکاری هر عورت ورته بدل ښکاری زړونه او ژوند همیش ته پاره بدل شوی دی حتی چې د ژوند هر اړخ دغه پیخي بدل کړی دی
د امریکا فلوریدا ریاست په اورلانډو سیمه کې د نرخزو او هم جنس پرستو په نایټ کلب شوی دغه حمله ډیر شکلن عمر متین صدیقی نومي ځوان کړی و د کورنۍ د افغانستان نه امریکا ته انتقال شوی دی تیر کال د جون په 12 منټه د غپیخه کې په مجموعي توګه د عمر متین په ډزو یو کم 50 کسان وجل شو او 350 نور ژوبل شو د په حق لا روستي رپورټونه کې ویل شو چې د انټرنیټ د لارې د منځني ختیځ تر هغه ډلې دای سره بیت کړو او د پلټنو په وخت کې کورنۍ د دماغي حالت په اړه هم منفي خبرې کړې وې دغه زړه دردون کې پیخه په ټولنه سختې ویری خبرې کړې دي 45 کلن میډلاین وارد چې دغه نایټ کلب نه د سړک پورې په یو کوڅه کې اوسي وای چې په سترګو سولیدل د شپې اکثره د ویرو خوبونه ویني
and it's really just opened my eyes showing me that we need to love everyone because it's not this is like
the people is a master view وړولي موږ له یو بل سره مینه پکار ده ځکه چې موږ د ټولنې د بیلا بیلو ډلو سره تعلق لرو اگر چې په سوچ او ژوند کې یو بل نه مختلف یو خو بیا هم یو انسانان یو او موږ له یو بل عزت پکار ده دې ته نه دی قتل پکار چې څوک تاسو سره مینه کوي
د اورلانډو پیخې په یاد کې راجم شوی هر رقم فکر او رنگ خلکو د پیخې قربانیان د مینې په الفاظو کې یادول خو د پوسټ نایټ کلب د پیخې ورسته هم هغه رنګ بند پروت دی او په زرګونو شمیر کې خلکو په دغه ځای کې ګلونو ګیډي خو دي